معمولا کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کیږي هغه باید وژغوري.
که تاسې په یو کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یوه بیاله کې لویږي او تاسې هغه وننیسئ، نجات ورنکئ، ګناه ده او دا تاسې مسؤلیت ده. اوس که کور ته راځئ، کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي. یو بل، هغه کورنۍ، هغه مور او هغه پلار، هغه نیکه او هغه انا، او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي، دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد. دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي. د ماشوم همدغه طبیعت ده. هغه د سایل صاحب خبره وایي، ماشومان که د مشرق که د مغرب دي، د خندا او د زړا انداز یو ده. ماشومان په ټوله دنیا کې همدغسې دي، که د خوښه ده که د نه ده خوښه. جنگ کوي، بغارې وهي، پیاله ماتوي، شیشه ماتوي، منډې وهي. هر ماشوم باید د ورځې 5 کیلومتره وګرځي. هر ماشوم باید د ورځې 5 وخته ډوډۍ وخوري. ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي، باید وګرځي، یو خواته منډې کړي، خواته منډې کړي. دغه کړنې، دغه ماتونې، دا د ماشوم طبیعت ده.
که چیرې خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کیږي چې له امله مري، نو بیا د کورنۍ نورو غړو ته دا مناسبه نه ده چې یوازې د هغه مور تر فشار لاندې راولي، هغه د پیښې مسؤوله وبولي. بیا هم استاد عظیمي وایي،
د ژوند پیښې، مړینې، څاکې لویدنې، موټر وهنې، له بام را خطا کیدنې، دا ټولې د ژوند عادي پیښې دي، طبیعي دي او کیږي. خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګوري. ډېر ځله داسې پیښه سوې ده چې مور په جارو مصروف وي، پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په څاکې ولیږي. مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده. خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي، په هغه فشار راوړي. په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري، هېڅ حق نه لري کورنۍ. که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و، بچی و، خپل زوی و، خپل لور وه، د دې خپل سړی و، دا پیښه وسوه، ماشوم مړ سه، ماشوم زخمی سه، ماشوم مایوب سه، اوس څه کوی سئ؟ د تاسې دغه فشار راوړنه، د تاسې دغه د مور رټنه، سپکونه، وهنه، شکنجه کونه، اوس څه به در مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغان وي او دغه ماشومان چې ژوندي د دوی هم رواني کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ.
درنه اوردونکو، ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو، خطر او پیښو باندې نه پوهیږي. د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې، ساتیری، ژړا، خندا او هغه څه چې په زړه یې شي هغه ته رسیدل ضرور دي. نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اورېدونکو سلام. پام چې په بهر کې قافشویي ونه کړئ، کنه بیا به یې له پیغوره نه خلاصېږئ. سره له دې چې په کار کې شرم نشته، خو د دغه ډال کارونو کول ښه نه دي. نو بیا مو هم که طاقت نه کېده، نو همدلته یې چېرته په کوم رستورانت کې وکړئ. د خبرونې په پیل کې د چپړاسي سالو مطبوعاتي کانفرانس ته ځو. چپړاسي سالو د خپلې شتمنۍ پیلانولو سره غواړي د خپل تیر یو کال کار او فعالیت راپورټ هم مطبوعاتو ته ورکړي.
درنو اوریدونکو، تیره ورځ چپړاسي سالو د حکومت مشرانو په پیروي د یو مطبوعاتي کنفرانس په لړ کې د خپلې شتمنۍ په اعلانولو برسیره د خپل کار او فعالیت په هکله هم رڼا واچوله. هغه چې د خپل دغه کار په اهمیت وغږېده، نو بیا یې له ټولو رسمي، نیمه رسمي او اجیرو کارکوونکو څخه وغوښتل چې د خپلو شتمنیو د اعلان او ثبت په کار کې د ناغېړي نه کوي، ځکه په دغه کار سره په کارونو او ادارو کې شفافیت رامنځته کیږي او په حکومتي چارو کې د مسؤلیت پذیرۍ او شایسته سالاری فرهنگ ځای نیسی چې له امله به یې د ځان پروری او وقار پرستی فرهنګ کمزوری شي. چپراسي سالو زیاته کړه چې که موږ ملي ګټو ته د درناوي اصول مراعت او له ځان غوښتنې ډډه وکړو، نو زه سالو چپراسي باور لرم چې لوی غله به مو هم دا احساس کړي چې هیواد حق ورباندې لري او باید خدمت وکړي. چپراسي سالو د خپلو خدمتونو او کارونو په هکله داسې وویل:
درنو خبریالانو، زه چپراسي سالو ژمنه کوم څه چې وایم رښتیا وایم او یې دروغ نشته پکې. ما په تیر کال کې په سلګونه ځله د ښوونځي د ټولګیو زړې سترنجۍ څنډلې او اوارې کړې دي. ټول کال مې په تفریح کې ښوونکو، مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړی، راوړی او پیالې مې ورته ډکې کړې دي. له دې سره مې له نږدې دوکانه څخه یوه یوه نیمه کیلو کلچې هم راوړې دي، خو په هغو پیسو چې ښوونکو په خپل مای کې سره اچولي دي. خو ډېر ځله چې ماشونه ځنډېدلي دي، دغه کلچې مې په پور ورته راوړي دي. اوس هم د دوکاندار توتی خان د کلچو قرضدار یم، چې باور لرم د ماشونو په رارسېدو سره به ښوونکي دغه پور خلاص او زما غاړه آزاده کړي. ما به چې هر ښوونکي د پیسو وویل، نو راته وبه یې ویل چې ورشه لومړی له نورو څخه واخله، بیا به یې زم درکم. خو پوهېدم چې پیسې نشته ورسره، ځکه دا بانه راته کوي. په تیر یو کال کې مې چې نوي راوړي هم، نو له یوه دا سلن موټره ډېرې تنکۍ لښتې مې راوړي دي، چې هغه ټولې ښوونکو په زده کوونکو ماتې کړي او ما یې ټوټې بېرته راټولې کړي، چې دغه دی له پسرلي نه تر مني مې ښې مستې چای جوشې پرې وایشولې. په تیر یو کال کې مې په زرګونه ځله د تفریح او رخصتۍ لپاره شپېلاقونه وهلي دي، ځکه کوم بدل زنګ چې ښوونځي ته کومې موسسې اخیستی و په همغه لومړنۍ ورځو کې یې له کاره وغورځېده او خراب شو، نو ځکه یې بېرته همغه د ژېړو شپېلاق راکړ چې په تفریح، ساعت بدلولو او رخصتۍ کې ووهم. په تېر یوه کال کې مې په سلګونه ځله په ټولګیو کې واړه زده کوونکي د والو په وخت له استادانو نه په وزرو زاریو خلاص کړي دي، ځکه واړه زده کوونکي طبعاً شوخ وي او چې کله به په ټولګي کې د استاد سترګې لا پټې شوې نه وي چې غال مغال به یې پیل کړه، نو بیا به استاد مجبوره و چې ورسره ډنګ پې مات کړي. په دغو کارونو برسېره مې نور ډېر واړه غټ کارونه هم کړي دي چې تفصیل یې ډېر وخت نیسي او ته تیریږم. اوس راځم د خپلې شتمنۍ خواته. زما د ټول کار اصل، زما هم دغه زوړ واسکټ، دوه درې جوړه زړې جامې، دغه یو لنګوټۍ او یوه جوړه ربړي موزې د ژمي لپاره او یوه جوړه څپلۍ د اوړي لپاره، یوه وړه اچۍ غوا، یو یو کلن خوسۍ او یوه زړه ډنګره خرام لرم. درې کوټې خام کور مې دی چې تیر کال یې بامونه څڅېدل. یو سولېدلی بیل، کهۍ، چارۍ، تبر او جبل هم لرم چې زیاتره وخت یې ګاونډیان د کار دپاره وړي. یوه زړه کشه مې هم درلوده، خو چا وې وړه او بیا یې خوله پې پټه کړه. له پلاره یو یو مانی مې صدیق، یوه کوزه چلمچی، د ژېړو چلم، درې د ژېړو مجومې هم راپاتې دي. دوه د سنیو جوالونه هم وه، خو ګاونډیانو دانګې دانګې کړل. خدای دې هدایت ورته وکړي. لدی علاوه یسم نلرم او که خدای راکړل ډیر به خوشاله شم. لوی ارمان می ده دی چې د کلیوالو د خیراتونو لپاره یو ښه څلور مانی د خیرات دیګ واخلم او بس.
اعلان اعلان اعلان،
څوخرم چې د چارواکیو غوندې زورور، چاپلوس غوندې چالاک او لکه د ځینو پرواز وکړم.
د دروغو او فریب انرژي وخوره. د دروغو او فریب انرژي دې لوړو ځایونو ته رسولی شي.
د دروغو او فریب انرژي د ښار په ټولو دوکانونو، دفترونو، موسسو، شرکتونو او مارکیټونو کې پیدا کیږي.
ځینې وخت د کورنۍ لګښتونه هم په سرمایه بدل شي، لکه داسې:
سړی تر څو به لکه بنجې په کور کې راته ناست یې، خو لاړ څه کوم کار ځان ته پیدا کړه.
نو څه وکړم، لکه د مالیې ټولولو مامور خو هره ورځ په دفترونو ګرځم، چې څوک کار نه راکوي نو څه وکړم؟ زه څه ملامت یم؟
خو یو واسطه ورته پیدا کړه، رشوت ورکړه. دا تازه دی چې بې واسطې او بې رشوته کار پیدا کړې.
څوک واسطه کړم؟ تو خو یې راوښیه، او د رشوت پیسې له کومه کړم؟ له مړې ګېډې پارسي وایې.
اوس نو ښه سو، واسطه هم زه درته پیدا کړم. ه ولې د کومو رئیسانو او مینانو بامونه دې وتوژل؟ اوس یو کار هم نهشه درته پیدا کولی.
ساده ښځې، اوس هغه خلک نشته چې په یو بام توګله به یو بل مرسته درسره کوله. اوس خو چې لکه نوکرې ټول عمر په دروازه کې تیر نه کړې، سلام هم نه در اچوي.
خو ځه، چې کار نهشې پیدا کولی یو بل کار به وکړو.
څه کار؟
دوکان وکړه. دوکان خو کولی شې.
و یو له لوږې مړ کېده او بلې ته سر لاندې پراټې کتلې. چې د دوکان کولو وس مې درلودی، اوس به دغسې د پولوی ټاک ته نه وای ناست.
مه وارخطا کېږه، ته دوکان ونیسه، مال یې تیار له ما سره دی.
مال یې تیار له تا سره دی؟
و له ما سره دی، خو ته نرسه، دوکان ورته ونیسه.
مورې، هغه د ما د شیانو صندوقچه دې چېرته ایښې ده؟
هماغلته په خپل ځای ایښې وه. هلته دې وکتله؟
و هلته خو نه وه.
نو ورسه، په هغه لوی الماری کې به وي.
پلاره، 50 افغانۍ خو راکه.
څه کوې؟
یو شی پی اخلم.
څه شی پی اخې؟ ولې ویلی نه سه؟
کورکورې پی اخلم.
کورکورې له څه شي دي؟
ولې په هغه هندي چینل کې څه اعلان کوو؟
اوس نو ښه سوه، ته د موږ دې غریبۍ ته وګوره، او د دې د کورکورو هوسونه. لورې، په کورکورو پسې مه ګرځه، پاپړ وخوره.
ځه اوسه ناخورده، له څټه مه پرې راباسه. یو اواز یې وکړ او تک لکه له ستوني ونیوله.
څه ووایم نو، اخر به لیونی سم.
که دې دا بېکاري وه، رښتیا به هم لیونی شې. ځه دوکان پیدا کړه.
پیدا به یې کړم، خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره؟
د فلمونو سیډیانې دي را سره. داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه.
سیډیانې؟
هو، د سلمان خان، امیر خان، شاهرخ خان او نورو هلکانو د ډېرې ښو فلمونو سیډیانې دي.
څو دانې دي؟
له دانو خبره وتلې ده، هغه د وړو فلزي کندو نه دی.
ښه،
هغه همداسې وچ ترې ډک دي.
نو د وړو په کندو کې دې ولې اچولي دي؟
نو چیرې مې ایښې وای؟ دا یو کال دې اوړه راوړي دي. ه
په څه شي مې راوړي وای؟
چې اوړه نه وه، نو ما له سیډیانو ډک کړ.
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې؟
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاتې سوه، نو په هغه به مې سیډي واخېسته. اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو.
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي، دا به همو سره یو ځای کړو.
پلاره، یو صندوقچه د ډانسونو او سندرو سیډیانې د مامو سره کېده چې دوکان دې ډک سي.
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي، خو چې د څه شي به وي؟
مورې، د هغوی د غربي ډانسونو او رپ سندرې دي.
نه، د جنګي او ډارونکو فلمونه هم شته ورسره.
د کارتوني به له کومه کړو؟ هغه هم پکار دي.
د کارتوني له کترینا سره دي، په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستي دي. چې کمې به وي، نو شل پنځه خو به وي ورسره.
ما څنګه نه دي لیدلي؟
تا ته یې کله در ښکاره وي؟ د سلمان خان او رنبیل پوسکارتونه هم ساتلي دي ځوانې مرګې.
وا، څه سرمایه مو کړې ده، ومو ګټلم.
غلی شه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلې دي. اوس بیا زه غېږم.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.